د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برڅه سو کوربه يم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني چپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ د لارې په azadi.com کې نیولای شي پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو امنیت څنګه ساتل کیږي د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر څرګندونې په دې اړه خبرو دا به هم واوري چې ایران افغان مهاجر په سوریه کې جنگوي د تهران چارواکي څنګه د خکډوال په بل هیواد کې جګړه ته اچوي په خبرونه کې به واوري خو سم د سی خبرونه لرو احمد تکلی اوروي
سلام په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې پر دنګام او شیګل ولسوالیو به هم د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوې دي د غور ولایت امنیتی چارواکي په دولینه ولسوالی کې د طالبانو او د سیمې خلکو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي او د هند انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون بهاراتیا جناتا ګوند حاکم کانګرس ګوند ته ماته ورکړي بشپړ خبرونه د غور امنیتی چارواکي وایي د ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ جګړه روانه ده د دولینه ولسوال محمد حسین دانشار ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د خلکو نخته ورسته له هغه پایل شو چې پر دولینه ولسوالۍ وسلوالو حمله وکړه د ښاغلي دانشیار په وینا جګړه لا هم روانه ده د سیمې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې دوی خپل ولسوالۍ ته د وسلوالو د ننوتو مخه ونیوه طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر دنګام او شیګل ولسوالیو بیا هم د پاکستان له خاورې شپارس توغندي لګیدلې دي د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د نویو حملو خلکو ته مالی زیانونه اړولي خو څوک یې وژلي یا ژوبل کړي نه دي نوموړي وویل چې د روان لمریز کال لپاره د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د درانو وسلو لسګونه مرمۍ او توغندي لګیدلې دي په دای کندی ولایت کې امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز نیلي کې یو انجلۍ او یو هلک ځانوژنه کړې د دای کندی د امنیه قمندانۍ جنایي امر ډګروال نوروز اتای ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون د نیلي په جوزک سیمه کې شوې د اتای په وینا هلک او انجلۍ له واده وروسته د خپل کورنۍ د مخالفت لکبل زهر خوړلو ته اړ شوې چې په نتیجه کې انجلۍ مړه شوې او هلک په روغتون کې په نازک صحي حالت کې دی له ازادي رادیو خبرونه اوري د هند انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون بهارا جناتیا ګوند حاکم کانګرس ګوند ته ماته ورکړي او د حکومت د جوړولو لپاره کافي څوکۍ ګټلې دي هندو ملت پالو د خپل بریان منځنه پیل کړي او دا د یو نوي پړاو پیل بللی کانګرس ګوند هم په انتخاباتو کې خپل ماته منلې د بی جی پی ویاند راوی شنکر پرساد نن په نوې دلی کې وویل
صحیح می دیشواسی بہت ہی دکھی تھے
خلک د کانګرس ګوند په مشرۍ د متحد مترقی ائتلاف له ناسالمې ادارې څخه چې هند یې بیچاره خواشینی او شکنجه کړی وو پوزې ته رسیدلی وو زه د دې ډول رایې ورکولو په خاطر د غمځپلي هند خلکو په خوالي ته درناوی کوم اوس لمړني نتایج ښیي چې د نارندرا مودی په مشرۍ یو باثباته حکومت به جوړ شي د هند انتخاباتو کمیسیون نن وویل بی جی پی د ولسی جرګې یا پارلمان د 202 څوکیو د ګټلو لپاره په سیالۍ کې د وړو ګوندونو لمرستې پرته د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت ګټلی لنونه سوات څلور اتیایم کال رئیس د لومړی ځل دی چې د هند په انتخاباتو کې یو ګوند په یوازې ځان اکثریت ګټي په 1950 کال کې د بشپړې خپلواکۍ له ګټلو رئیس کانګرس ګوند له 14 کلونو پرته په پاتې ټول وخت کې پر هند حکومت کړی د بی جی پی مشر سخت دریزی نارندرا مودی پر خپل ټویټر باندې لیکلی هند وګټله هی ورځې را روانې دي ایرانی چارواکو نن وویل په وینا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د دې هیواد د استازو خبرې به ستونزمنې وي خو ترسره به شي. 15 جمع یو چې امریکا، چین، روسیا، برتانیا، فرانسه او جرمني پکې دی غواړي چې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې پر خپلو اټومي فعالیتونو له محدودیت سره موافقه وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د یوې وروستۍ موافقې پر چوکاټ کار به دوام وکړي او له نننیو خبرو وروسته ښایي د یوې دایمي موافقه مسوده برابر شي. خو دوی دا یادونه هم کوي چې په ډیرو مسایلو کې د مخالفتونو د لمنځوړلو لپاره پراخ بحثونه پکار دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د تیرې دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې که ایران د پام وړ اقدامات ونه کړي نو وروستۍ موافقه به ورسره ترلاسه نه شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د عمومي انتخاباتو نیټه د اکتوبر 12مه وټاکل شوه. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د پخواني یوګسلاویا په دې جمهوریت کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب د ترلاسه کولو په مقصد د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو هڅې روانې دي. په دې انتخاباتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي، څو د بوسنیا د ګډې ولسمشرۍ مرکزي پارلمان او د دوو اداري واحدونو د اسمبلو د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي. په سرب میشته سربسکا جمهوریت کې بچې د مسلمانانو کرواتانو له فدراسیون سره له جګړې وروسته بوسنیا هیواد جوړوي. رای ورکونکي د خپل ولسمشر د غوړه کولو لپاره هم رای ورکړي، خو د مسلمانانو او کرواتانو په فدراسیون کې به د لاسو سیمو د شوراګانو غړو ته رای ورکړل شي. په ترکیه کې د هغې ویډیو خپرېدو د خلکو غوسه پرولې چې د صدر اعظم رجب طیب اردوان یو سلاکار د امنیتي ځواکونو لخوا د یو نیول شوي اعتراض کوونکي د وهلو په حال کې ښیي. ترکی رسنیو هم د اردوغان د سلاکار له لورې د اعتراض کوونکي د وهلو تصویرونه خپاره کړل. ترکی رسنۍ د دې ترک مقام نوم یوسف یارکیل ښیي او وایي چې نوموړی د صدر اعظم سلاکار او د دفتر مرستیال رئیس دی. پیښه د چهارشنبه په ورځ سوما ښار ته د اردوغان د سفر په لړ کې وشوه. په دې ښار کې د سهشنبه په ورځ د سکرو د یوه کان 203 کان کیندونکي ووژل شول. ښاغلی یارکیل پرون په یوه خبر پاڼه کې خوشیني څرګنده کړه خو ادعا یې وکړه چې دی پرول شوی و. اورستای خبر روسی چارواکو ویلي دي چې ټویټر ټولنیزه شبکه ښایي په روسیه کې بند شي. د روسیې فدراسیون د شورا د مشر سلاکار روسلان ګتاروف نن وویل دا د زغملو وړ نه ده چې ټویټر د ممنوع معلوماتو پر خپرولو د محدودیت او د کارونکو د شخصي ډیټا د ساتنې لپاره پر انټرنیټ د څارنې د دولتي ادارې غوښتنه ونه منله. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه د نورو خبرونو او د همدرز د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې لنن څخه نشې یو میاشوسته په افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو امنیت څنګه ساتل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي
په مجموع کې په خپل ملي بودیجې کې 15% سلنه زمونږ داخلي عواید څخه تمویلېږي. 15% تراویافسه د بودیجې زمونږ په نړیوالو کومکونو څخه تمویلېږي.
کله چې نوی افغان ولسمشر ټاکل کیږي نو د نړیوالو مرستې هم ورسره کمیږي. نوی حکومت به دغه مالی ستونزې څرنګه هواروي؟ د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخ شافیزی نظر ماخسته.
پکار دی چې په دغه سیستم کې بدلون راشي او د قوانین موجود دي چې د اساسي قانون د اصولو پر خلاف دي.
دا به هم اوري چې ایران افغان کډوال جګړې ته هڅوي. پرګنو افغانانو مو د کرکټ له اغیزه په یو مفصل مطلب کې خبرو.
په تیر وختونو کې د کرکټ سره چای سشنای نه درلودله، خو نن چې د کرکټ لوبې په ټول کور کې داسې یو ډول شور ماشور چې نن په افغانستان د پلانکي هیواد سره لوبه کوي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې مستاسو په شخصي شبې پیغامونه راغونډ کړي. د د افغانستان د انتخاباتو د امنیت کمیسیون مشر نن پر افغانانو ژغ وکړ چې د انتخاباتو د امنیت پټینګولو کې همکاري ورسره وکړي. جنرال محمد سالم احساس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره تیاری لري او د خلکو پر همکاري حساب کوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور امنیت ټینګ کړي هیڅ ډول ستونزې نه لري. ښاغلی احساس نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی بشپړه تیاری لري او ټول سیمو ته به د انتخاباتو د موادو پر سوالو کې مرسته وکړي.
موږ خپل عام او تام آمادګي لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډېر ښه مانګي کې البته د کمیشن محترم مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې موږ خپل ټول توانمندې به په خاص باندې ولګوو چې موږ په خاطر انتخاباتو یو ښه امنیت لرو او زموږ خلک په میرانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو انشاءالله رحمان چې موږ به دا زمینه ورته مساعد کړو چې دوی په دا ډول کې هم په پیراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون اعلان وکړ چې یو کاندید هم نه دی توانیدلی چې 50% جمع یو رای خپل کړي. نو د اساسي قانون د یو شپږم او د انتخاباتو د قانون لشلمه ماده سره سم به انتخابات دوهم وار کیږي. خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی وویل چې دوی د ځینی امنیتی او تخنیکی ستونزو په خاطر نشي کولای چې انتخابات په قانون کې لویل سوي نیټه سره سم ترسره کړي. د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت لپاره هیڅ ډول تشویش نه لري او ټول ولسوالیو ته د موادو د رسیدو لپاره به له هوایی او ځمکني ترانسپورت څخه کار اخیستل کیږي. د جنرال سالم په باور دا چې په افغانستان کې د هوا له تودیدو سره سم امنیتي وضعیت خرابېږي او د وسوالو فعالیتونه زیاتوي د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیت ناوړه اغیز نشي کولای.
د افغانستان د خلکو دښمنانو پیغه دور بشپړسم د عمل کې ډیر زیات کوشش وکړ او خپل شوم اعمال چې چیرته توانو صدقه اجرا کړل خو کوم لاسرورن نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متأكد یم چې زموږ امنیتي قواوې په دې اړخه مانګي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام تام خپل آمادګي لری. په دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به اخري حساب کوي. خو د افغانستان مسلح قواوې دې ته به په دې صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي. په دا څو ورځو کې چې دوی بعضي تحرکات په بعضي ولایتو یا سرحدي ولسوالۍ کې لري ډېر زخم ماتونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن دې سخت تلفات لري.
د انتخاباتو دوهم دور به د جوزا پاتلرويشته متر سره شي. جنرال سالم احساس پر افغانانو ژغ وکړ چې د تیروار په تیر دي پرته لدی چې وډارسي د انتخاباتو په ورځ درایو مرکزونو تولارسي او د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره دي په پوره ډول درایو ورکړي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت ټینګیدو په ارتباط مو د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر جنرال سالم احساس سرګندونې پراپور کې واوریدي. د همدې انتخاباتو د امنیت په ارتباط د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت په سطحې د ټاکنو دوم پړاو تک لکه امنیتي تدابیر نیولې او د خوست په شار او نورو لری پروتو سیمو او ولسوالیو کې لیوي اونۍ رئیسې تصفیوی عملیات تر سره کړی او د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د لوسلوالو څخه یو اندازه وسلې او مهمات لاس ته راوړيدي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
خوست امنیت قماندان سمنوال فیض الله غیرت د پنځمه پورس ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ملي ځواکونو په ګډه د اړول عملیات دیوی اونۍ راهیسې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې پیل کړي.
دویم پړاو ته د انتخابات په خاطر موږ مشترک عملیات پلان کړی دي. تقریبا په یو هفته کې چې دا عملیات جریان لري د خوست ښار د خوست ښار چاره طرفه په ولسوالیو کې چې محله سرمال هم لرو.
دا چې خوست د ډیورنډ کرښې سره په اوږدو کې د پوله لري او د پوله د پورې خالي قبایلي سیمو سره ګڼې رسمی او فرعی د تاګ او راتګ لارې لري. نو افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي امنیت خوندي او خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره مناسب امنیتي شرایط برابر کړي. په اړه خوست امنیت قماندان داسې وویل:
لکه څنګه کوم چې تاسو ول دیوال پړاو انتخابات ډېر په کامیابۍ سره سرته ورسول چې هاته په ټولو د ولایت په سطحه یو سیټ زموږ هم نه وترلې. بیا هم خپل ګران هیوادوال ته اطمینان ورکوو یو د انتخاباتو په پروسه به ان شاء الله ډېر ښه او په مخ لاړ.
سمنوال فیض الله غیرت د ټاکنو د دویم پړاو د امنیت د تامین لپاره د روانو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر نیول شوي سپک او درنې وسلې د رسنیو خبریالانو ته وښودي. په خوست کې پوځي چارواکي داسې مهال دویم پړاو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو او ځانګړو پوځي عملیاتو خبرې کوي چې د پنځمې په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اپریل د 15 انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي.
په خوست کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهمې مرحلې د امنیت لپاره تصفیوي عملیات روان دي. پرون د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړۍ مرحلې نتیجې اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله وتوانېدل چې دوهمې مرحلې ته لاره پیدا کړي. نږدې یوه میاشت وروسته به په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخابات د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. د همدې انتخاباتو د نتیجو په ارتباط د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د امنیت ټینګېدو په ارتباط مو مخکې څرګندونه واورېدې او د همدې انتخاباتو د نتیجو په اړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دغو نتیجو د اعلان ستاینه کړې ده او د دې ستاینې هم کړې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د دغو انتخاباتو نتیجې منلې دي. له ارت څخه په خبره شوې خبر پانه کې حامد کرزي له افغانانو غوښتي دي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې هم دارنګ پراخ ګډون وکړي لکه په لومړۍ دورې کې چې برخه اخیستې وه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مخکې تر دې چې د افغانستان اقتصادي مسایلو ته مخه کړو ایران ته ورڅو او هلته د افغان مهاجرو په ارتباط یو راپور لرو. د راپورونو لمخې ایران په خپل خاور کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازه په بدل کې سوریې ته استوي چې له سوریې د واکمن رژیم په ګټه وچنګي شي. وال سټریټ جرنال رسپانې ته افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران په ځانګړي ډول افغان شیګان استخداموي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر ضد وچنګي شي. اسمت ساروان راپور لري.
د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې ایران په خپل خاور کې افغان مهاجر په سوریه کې جګړې تګماري. رسپانې د افغان او لویدیځو چارواکو په قول ویلي چې ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو په بدل کې میاشتنی معاش او په ایران کې د اقامت اجازه ورکوي. لویدیځو او افغان چارواکو وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي چې ایران هر افغان مهاجر ته د اقامت ترڅنګ د میاشتې $1500 ورکوي. د ایران رژیم د سوریه د سنیانو پر ضد د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. وال سټریټ جرنال وایي د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک له لوري د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استخدامولو جزئیات دا اونۍ د انټرنیټ په هغه پاڼه یا بلاک کې څرګند شول چې افغان کډوالو ته د مرستو رسولو لپاره جوړ شوی دی. په بلاک کې ویل شوی دا خبره د ایران د قم په مذهبي شار کې د افغان مذهبي مشر لوی آیت الله محقق کابلی دفتر تایید کړی ده. ورسپانی په ایران کې د یو لویدیز مامور په قول ویلي چې د افغانانو ګمارل د ایران د هغې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د سوریې د جګړې جبهو ته بې وزلې پلي عسکر ورسی شي. د دغه لویدیز مامور په وینا د دې کار هدف دا دی چې په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د پرسونلو او دغه راز د لبنان د حزب الله د غړیو چې له تهران سره نږدې اړیکې لري تلفات لږ شي. ایران په کلکه دا خبره ردوي چې ګنې د دغه هیواد ځواکونه د سوریې په شړه کې مستقیم لاس لري، خو حزب الله د تیر کال په اپریل میاشت کې پښکاره وویل غړي د اسد د رژیم په ملاتړ کې جنگیږي. وال سټریټ جرنال ویلي چې د حزب الله واکسرو ایرانیانو په شان د ایران له لوري د سوریې د جګړې لپاره ګمارل شوي افغانان هم شیعه‌ګان دي.
د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال په وینا مو واوریدل چې ایران یو افغان مهاجر ته د میاشتې $1500 او د اقامت اسناد ورکوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. وړاندې مو په خبرونه کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او لویدیځوالو د روانو خبرو په ترڅ کې له پرمختګونو خبرو. ایران وایي چې پرمختګ پکې نه دی شوی او یو شمېر لویدیځوال وایي چې په دې خبرو کې پرمختګ شوی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
طول ورځ بیا د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې نیول شي. د جمعې په سهار شاوخوا 9 بجې یعنی نن سهار 9 بجې د ننګرهار د غنی خیل ولسوالي په بازار کې وی 14 یو تن ووژه او شاوخوا دروش ملکیانه ټپيان کړل. په دې اړه ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواري راپور لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار شاوخوا 9 بجې د غنیخیل ولسوالۍ په بازار کې یوې چاودنې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیت قمندانۍ وایي حضرت حسین مشرقیوال وایي په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او شاوخوا 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
تقریبا 9 بجې په شاوخوا کې د غنیخیل بازار په ساحه کې لورلارې چې د اچین او نازیانو په طرف چې لار ګرځېدلې دغه ساحه کې یو خودسازمه چې د لاسي کراچۍ چې زیاتېده شوې وه چاودنه رامنځته شوې.
بلخوا د غنیخیل ولسوالۍ د روغتون مشر ډاکټر رحمان ګل ازادي راډیو ته ویلي د پیښې له سیمې څخه د دوی روغتون ته 1 جسد او 23 تنه زخمیان ورول شوي چې ټول عام وګړي دي.
ډېر قتلوي شکل باندې زخمیان غنیخیل روغتون ته راوړل شول چې د هغوی د جملې نه 23 کسان زخمیان دي او 1 جسد دی. او د دې شته کې هر قسمه لکه ماشومان او غټان او هر کوم خلک کې شته.
نو موړه وایي دا چې چاودنه د خلکو د غنګړې په بازار کې شوې. قربانيان هغه عام غریب خلک دي چې زینو پلاسي گاډي سبزي خرڅول او زین نور هم خپل کورو ته د سودا خسلو په خاطر راوتی وو. دی وایي دقیق شمیره ورته نه معلومه خو په قربانيانو کې ماشومان، ځوانان او سپینګری شامل دي. د ډاکټر رحمان ګل په خبره زخمیان د غنیخلو په روغتون کې بستر دي او د درملنې په خاطر ټول ډاکټران غوښتې دي ترڅو د زخمیانو درملنې ته رسیدګي وکړي شي.
خېل وروختین چې د ټول ډاکټبان مونږه موظف کړی ده وخت دی چې په جمعې ورځ هم د خپل مونږه موټر ولګل د کورونا او د ډاکټرونو د غوینه مرو وخت مینه خانونه ټول ډاکټران حاضر دي او زخمیان ټول د سراوي لاندې دي. ان شاء الله یو زخمی د خپل راځي هغه زه خرابه ده امبولانسونه هم تیار مده کې ده.
تر اوسه دا لا سرګند نه ده چې لیدي چاودنې څخه هدف څه وو. خو د سیمې خلک وایي د غنیخېل په بازار کې محلي پولیس وخت نا وخت غزمه کوي. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې هم د چاودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
د افغانستان سبند شپېته فیصد ملي بودیجه تر اوسه هم د بهرنیو په مرستو ولاړه ده. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي د حکومت لخوا د یوه ملي پروګرام نشتوالی او په دولتي ارګانونو کې اداري فساد هغه عمده عوامل دي چې هیواد یې د بهرنیو مرستو ته اړ کړی دی. که څه هم د مالی وزارت وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان بودیجه تر ډېره د دې هیواد په عوایدو ولاړه وي، خو کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې دا کار ناممکنه ګڼي. اسدالله الدین په دې اړه له کابله یو مفصل راپور لري.
که څه هم دا مهال د افغانستان بودیجه تر ډیره د بهرنیو په مرستو ولاړه ده، خو د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې په څو راتلونکو کلونو کې په ملي بودیجه کې خپل ونډه ډیره کړي. په تیرو څو باندې لسو کلونو کې هم د افغانستان بودیجه تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړه وه او افغان کارپوهانو تل په دې اړه خپل انتقادونه کړي. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي د ولسی جرګې لخوا د کانونو د قانون او د ځینو نور قوانینو تصویب دا هیله زیاتې کړي چې افغانستان به په راتلونکو کې د بودیجې په برخه کې تر یو حده په ځان بسیا شي.
په مجموع کې په خپل ملي بودیجه کې 15% زمونږ داخلي عواید څخه تمویلېږي. 15% تر 18% بودیجه زمونږ په نړیوالو کومکونو څخه تمویلېږي. راتلونکو کې زمونږ پلان همدا دی چې موږ کولای شو چې خپل برخه په ملي بودیجه کې زیاته کړو، خپل کورنی عواید غښتلي کړو، ترسو وکولې شو چې ملي بودیجه کې موږ زیاته ونډه ولرو. خپل ځان د بسینې په لور لپاره دا یو اصل دی چې باید موږ خپل اوایت تقویه کړو. ترسو وکولې شو چې خپل ملي بودیجه تقویه کړو، موږ به وکولې شو چې تر 25% پورې موږ خپل ملي بودیجه تمویل کړو، خپل بودیجه کې لوړه فیصدي ولرو.
د افغانستان د 1993 مالي کال بودیجه په تیره جدي میاشت کې له ځینو اختلافاتو او لانجو وروسته د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د دې کال بودیجه څخه باندې 428 میلیارده افغانۍ ده چې 280 میلیارده یې عادي او څخه باندې 1 میلیارده افغانۍ یې پراختیایي بودیجه ده. ځینې کارپوهان وایي که افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د قانونو په کیندلو، د اوبو په استفادې، کرنې، سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې لازم کار کړی وای، اوس به د بهرنیانو مرستو ته اړتیا نه وه. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عوایدو د لوړېدو لپاره افغان حکومت ته تل سپارښتنې کړي، خو زیاتوي چې دې سپارښتنو ته یې پام نه دی شوی. نوموړي وویل چې له دې سره سره بیا هم د سوداګرۍ او پانګونې کچه لوړه شوې ده.
تقریبا در حدود 4 میلیارد ډالر سرمایه گذاری صورت گرفت.
دی وایي د 4 میلیارد ډالر په شاوخوا کې پانګونه شوه، دا هم د خصوصي سکتور لخوا شوه. تل سراوړنه چې تاسو ګورئ دا د خصوصي سکتور برکت دی چې د دې پلان د سوداګرۍ خونه جوړ کړي، له بانکونو نیولې تر رسنیو او مخابراتو پورې. دو میلیارد پانګونه د تولید په برخه کې شوه او نور د خدماتو په برخه کې
خدمات شوه.
خاغلی الکوزای وای چې راتلونکي حکومت له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي اقتصاد ته مخه کړي، عواید به زیات او افغانستان به د بودیجې په برخه کې تر ډیره په ځان بسیا شي. په دې ورسره کې د مالی وزارت د عواید او ګمرکاتو ریاست اعلان وکړ چې په سوداګرۍ کې 5.5% کموالی راغلی او د روان مالی کال په لومړی ربع کې د تیر کال په پرتله د ګمرکاتو عواید 3.3% کم شوی دي. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د عوایدو پانګونې او سوداګرۍ کمښت د هیواد راتلونکي ته ناوړه عواقب لري. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي چې موجوده فساد او د حکومت بې پروايي او ناامنۍ د سوداګرۍ او پانګونې مخه ډپ کړي او حکومت باید د دې ستونزو هواري ته کار وکړي. ښاغلی اکبر د بهرنیو لمرستو څخه د افغانستان د ژغورنې په اړه داسې وویل:
خارجي منابعو نه باید ښه ګټه پورته شي، زیربنایي باید ایجاد شي تر څو کړي چې اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته شي. سرچینو د عایداتي د داخلي نه په شفافیت بدون دیگه نه چه فساد وجود ولری اولاس وحنه دلته وشی دغه جمعواری شی ترسو پوری چه پتنبیل دی بودی چه که ممید واقع شی او یو خو کمت داری دیگه کرو رو دی پاره پکار ده، حاکمت دی قانون پکار ده، کار اهل دی کار ده، سپارل پکار ده.
خاغلی اکبر وای ترسو چه پا افغانستان که یو قاطع او پیاوری حکمت را منسته نشی، هیواد با همداس ده بحرانه و مرستو تا مجبور پاته شی. نموری وای چه راتلون که حکمت باید ده قانونو پا کندلو، د سندونو د اوبو په استفاده او د کرنې په پراختیا پانګونه وکړي. معلومه نه ده چې د راتلونکي حکومت رهبرۍ به د بودیجې د تمویل په برخه کې له کومو لارو چارو کار واخلي. خو د کارپوهانو په باور کې د هیواد اقتصاد ته سم پلانونه جوړ او عملي شي، د بودیجې د تمویل ستونزه به هم هواره شي.
د افغانستان مالی وزارت هیله من دی چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان د کورنیو عوایدو له لارې تر ډېره بریده بودیجه تکمیل کړي. ادم سمیت ماتسی د افغانستان نوی حکومت د بودیجې او له لوی سره په اقتصادي برخه کې یو شمیر وړاندیزونه کړی دي. ټاکل شوی دی چې لنن یو میاشوسته د انتخاباتو لاري نو جمهور رئیس وټاکل شي. ادم سمیت ماتسی د حمید کرزی د حکومت په دواړو دورو کې په افغانستان کې کار کړی دی او د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره تخنیکی مرستې کولې. د دې ماتسی په وړاندیزونو کې یو هم دا دی چې نوی حکومت ته پکار دي چې د اقتصادي مدیریت په برخه کې اصلاحات راولي. په مشخص ډول دا څه ډول اصلاحات دي؟ دا پښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له مسول آزرخش حافظي څخه وکړه.
دلته په دولت کې اکثرا خلک مارکیټ اکانومي اقتصادي بازار کوم چې په زمونږ په قانون اساسي کې موجود دي هغه باندې نه پوهیږي او د دوی کړوړه اکثرا د پخوانۍ سمګیری سوسیالیستي پرنسپونه دي. نو ځکه په کار دی چې په دغه سیستم کې بدلون راشي او د قوانین موجود دي چې موثریت نه لري او قوانین د اساسي قانون د اصولو پر خلاف دي. او په این زمان کې دلته یو مرکزی اداره چې سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي او په این زمان کې خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت تعین کړي او په ټول وزارتونو کې یو شان پالیسی چې د یو بل مومد وګرځي تر اوسه پورې په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی.
حافظ صاحب، ادم سمیت د حامد کرزي د حکومت په دواړو دورو کې د ملي شورا له لوري د بودیجې د تصویب سیستم زوړ ګڼي او وایي چې وزارتونه یوازې د معاشونو او د سون موادو په تعینولو کې برخه اخیستې ده. څرنګه تاسو دا خبره تاییدوئ؟
دا خو زور په دې دی چې د ارګانیک روابط د پارلمان او د حکومت ترمنځ باید دوامدار وي. دا بودجه چې د حقایقو څخه په تفاوت سره د مالی وزارت لخوا جوړیږي د شورای ملي په هغه باندې تمرکز نه لري. هغه وخت چې دا وړاندې شو شورا ته د ټول خبرې په همدغه یو دوه ورځو کې کیږي. په دې خاطر باندې اکثرا بودجه د افغانستان د مالی کال څخه وروسته تصویبی. بهتره به دا وي چې د کمیټې مالی بودجه د پارلمان د افغانستان د وزارت مالی د بودجه څنګه سره او نورو سره په ګډه کار وکړي تر څو چې د تصویب په وخت کې دوی ته هر شی معلوم وي. تخنیکي مسایل باید مخکې له مخکې د دوی ترمنځ حل شوي وي. په دې خاطر باندې داسې یو میکانیزم باید جوړ شي چې ملي شورا او د مالی بودجه کمیسیون د شورا وزارت مالی سره او ریاست بودجه او ریاست عواید وزارت مالی سره یو ځای جوخت کار وکړي او پر لپسې هم نظارت وکړي د یو پکلوړه چې په قانون اساسي کې راغلي دي او هم د نږدې څخه د بودجې د پروسس څخه خبر وي او داسې نه وي چې یو دم بودجه راځي دوی حق پک پاتې کیږي بیا ورځې او هفتې تیریږي او څه نه تصویبیږي دا بودجه. په دې خاطر باندې نوې سټراکچر ته ضرورت شته چې دوی په ګډه سره کار وکړي.
ادم سمیت مؤسسه نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې په ولایتونو کې د پروژې شاروالۍ تعین کړي. دا کار تر څه بریده ممکن دی؟
دا شاروالۍ خو په غوږ کې ممکن دی چې کار وکړي چې اداري واحد وي، شارونه وي، اما د دې مقصد شاید شاروالۍ ولسوالۍ وي، یعنی کوچنۍ واحدونه دی اداري وي. دا صحیح ده، ځکه چې وزارت مالیه چې بودجه په خپل د مرکز څخه جوړي او د مفتیږي، ځکه چې ډیر ضروري شیان په ولسوالیو کې، په شهرونو کې، کوچني شهرونو کې د پام سره غورځول کیږي. ډیر ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هیڅ وده نه کړې، مثلا په پکتیکا کې او په کونړ کې او په نورستان کې او په بدخشان کې. داسې ولسوالۍ شته چې هیڅ د انکشافي بودجه ورته تخصیص ورکړل شوی نه دی. او کچیر داسې یو عمومي صحنه وي چې د ټول ملي بودجې څخه یوه برخه د ولسوالۍ د ضرورتونو مخې تعین شي، دا د متوازن انکشاف لپاره ښه ده.
له حافظ صاحب څخه په مننه وړاندې به په خبرونه کې واوري چې کرکټ د افغانستان د افغانانو پر ژوند څه اغیز کړی دی. خو سمدستي لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکو پر دنګام او شیګل ولسوالیو د پاکستان له خاورې د شپړسو توغندیو د لګیدو خبر ورکړی. چارواکي وایي په نویو حملو کې خلکو ته مالی زیانونه اوښتي، خوڅو کې وژلي یا ژوبل کړي نه دي. د غور امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي جګړه وروسته له هغه پیل شو چې پر دولینه ولسوالۍ وسلواله حمله وشوه. د دایکنډي ولایت په مرکز نیلي کې یو انجلۍ او یو هلک ځانوژنه کړې. چارواکي وایي هلک او انجلۍ له واده وروسته د خپلې کورنۍ د مخالفت له کبله زهر خوړو ته اړ شوي، چې په نتیجه کې انجلۍ مړه شوې او هلک په روغتون کې په نازک صحي حالت کې دی. د هند د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون بهاراتیا جناتا ګوند حاکم کانګرس ګوند ته ماتې ورکړې او د حکومت د جوړولو لپاره یې کافي څوکۍ ګټلې. کانګرس خپله ماتې منلې. ایرانی چارواکو نن وویل په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د دې هیواد د استازو خبرې به ستونزمنې وي خو ترسره به شي. د امریکا او اروپایي ټولنې چارواکو ویلي د یوې وروستۍ موافقې پر چوکاټ کار به دوام وکړي او له نننیو خبرو وروسته ښایي د یوې دایمي موافقې مسوده برابره شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د عمومي انتخاباتو نیټه د اکتوبر 12 وټاکل شو. په دې انتخاباتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي، څو د ګډې ولسمشرۍ، مرکزی پارلمان او د دوه اداري واحدونو د اسمبلیو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. او په ترکیه کې د هغې ویډیو خپرېدو د خلکو غوسه پرولې چې د صدر اعظم یو سلاکار د امنیتي ځواکونو لخوا د یو نیول شوي اعتراض کوونکي د وهلو په حال کې ښیي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې څرګندوي چې د اټومي وسلو په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په ویانا کې خبرې شو روانې دي. خو د ایران و چارواکي ویل چې دا خبرې ورو او ستونزمنې دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د آی اس ان ای په نامه یو خبری رسنۍ د ایران د خبرو اترو د ټیم د یو لوړ پوړي غړي عباس ارقچی لخلې چې په ویانا کې په دې غونډه کې ګډون درلود وایي دا خبرې په شفزا کې د شنیت پر بنسټ پر مخ روانې دي. خو خبرې ډېرې په سوسته او مشکل سره پر مخ ځي. په ویانا کې دا خبرې د ایران پر اتمی حلو ځلو د دایمي توافق لپاره د چهارشنبه په ورځ پیل شوې وي. خو دا تر اوسه څرګند نه ده چې دې خبرو څنګه پر مخ تک کړې دي. دا خبرې د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مشر کاترین اشتن لخوا د شپږو سترو هیوادونو په استازیتوب په ویانا کې وسوې. د میرمن اشتن ویان مایکل من وایي چې دې خبرو ته به د جمعې په ورځ ادامه ورکړل شي. برتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمنی له ایران غواړي چې خپل اټومي حل ځلې پر شا بوزي، څو ورته د اټومي بمون جوړول ناممکن سي. که دا خبرې اترې کامیاب سي، ایران او امریکا به له 15 کال وروسته خپل منځي اړیکې بیرته سمې کړي. د ایران او امریکا اړیکې له هغه وروسته خراب شوې چې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د ایران پادشاهي نظام چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کېدی لمنځه ولاړ. که چیرې دا خبرې ناکام سي، په سیمه کې به کړکېچ رامنځته سي او د اټومي وسلو سیالي به پیل سي. په دې غونډه کې دواړه لوري غواړي د جولای تر شلم پورې موافقې ته ورسیږي. په دې ورځ د هغه موقتی موافقه لیک وخت پای ته رسیږي چې لمخې ایران خپل ځینې فعالیتونه چې غربي هیوادونو یې د بندیز د پای ته رسیدو د پاره غوښتنه کوله ودرول. د دې موافقه لیک په بدل کې ایران له ملګري ملتونو او غربي هیوادونو لخوا بندیزونو د ختمولو غوښتنه کوي. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی دی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا قد آشنا را لیونه.
ده سهر لوو ده ماشام تا رو بجو پرو بیا زدی رادیو او ریده لیشه. سپورت د زینو سیاستوالو په نظر ملتونه یو موټی کوي. په دې اړه یو مفصل راپور الیاس دایی وړاندې کوي.
یو شمیر ځوانان په دې باور دي چې د کرکټ د اترانو بېساري بریالیتوبونه پر نړیوالو سپورتي تلویزیونونو د افغان لوبډلې لیدل او ان پر یوه بیګانه تلویزیون د کرکټ د لوبې په ترڅ کې د افغان ملي سرود اورېدل د دې باعث بول چې پر کرکټ زړه وبایلي او وخت مخه کړي.
کوم وخت په مکتب کې زما سنتیان ول شرازي کرکټ وکړم، ورته ویل خو کرکټ چې یو نفر به بیچ کې او نور به توپ سزغل مال دا کار به نه کوش، هغه توپ ما ورزش په زو کم چې ټوله په ټوله باندې فشکه واخه. مګر اوس چې وینم کرکټ ډېر خوندور لوبه ده، زما خپل ملي ټیم چې ګورم ځینې وختونه دا احساس راته پیدا کېږي چې کاشکې دغه لوبغاړي پر ځای زه وای بیچ به په لاس کې توپ به مشتلی وای او دغه حریف یا هغه د رقیب به مې له مخې څه کړو ډېر خونده کې. خو کوم وخت چې موږ د نورو هېوادو د بازي لوبه مکتله د هغوی مینهوال د هغوی هېواد خلک چې څونه په تشویق جموجوش و، ما به دا احساس کوي چې دا خلک ولې دونه چیغې وي. مګر اوس چې هغه خپل د هېواد ټیم وینه چې بازي کې هغه احساس په ما کې چې پیدا کېږي، زه دا فکر کوم چې هغه خلک غلط چیغې نه ول، هغوی خپل احساس خپل د ملي ټیم سره بیانول.
پروشکرګه کې هره ورځ د کرکټ لپاره ګڼ شمېر ځوانان د سړکونو یوه وجه ده بندوي او لوبه کوي. دا هر څه نوي دي ځکه څو کاله وړاندې د لوبو ځای معلومه کرزی سټیډیوم چیرې چې یوازې فوټبال کېدی، خو اوس په هلمند کې د کرکټ تر 50 ډیر لوبډلې فعالیت کوي. دوی میدان نه لري خو د دې ستونزې به کوم نه کوي. د ګرشکو سیدونکو عبدالحکیم محمدوا وایي یو کال کېږي کرکټ کوي. هم نو وای په خوای فوټبال کوي، خو کله چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې بریاوی او د غوي چیرې په تلویزیونونو ولیدل کرکټ ترغه او اوس خپل لوبډلې لري. عبدالحکیم وای کرکټ مشوره کړی دی او په ګریش کې لوبډله شنوم لري.
کرکټ زما په دې خاطر مشوره کوي خو خپل لوبډله په تلویزیون کې ویل د خواندې راکې کرکټ او بل کله چې موږ په ګریش کې کرکټ شروع کړی هلته هېڅ کرکټ نو باب نو بیا چې موږ شروع کړو زه د کرکټ د یو قوي ټیم مشر یم، نو په دې خاطر باندې بیا موږ کرکټ شروع کړی ځکه اوس ډېر ملګري یم هلته لرو، ډېر ځوانان هلته په کرکټ باندې اختام دي او فوټبال بیخي ډېر مینهوال درلود. په دې خاطر موږ بیا کرکټ شروع کړی چې وغواړو کرکټ پرمختګ وکړي ځکه دا هم یو بینالمللي لوبه ده، نو په دې خاطر باندې بیا کرکټ شروع کړي. په ګریش کې خو د کرکټ مینهوال ډېر دي، خصوصا بیا د میداسن ده ځکه میداسن یو ډېر تکړه بالر دی، نو په دې خاطر باندې هغه مینهوال ډېر دي. نو یو میاشت مخکې موږ تېر ټورنمنت په ګریش کې درلود د شپږو ټیمو، بیا چې خلاص یو څومر تیر شو چې کتل مې په یو نمره کې، ما نمره وه په هغه نمره کې کوچنیان کرکټ کوي چې زه یم، نو سم په یو کوچني لرګي باندې کرکټ کوي. ما خو ډېر جالبه معلوم شو.
شهرت کېدای سي د ډیرو لارو په لاس راوړل سي. سپورت په طبیعي او ناڅاپي ډول انسان مشهور کوي، خو هر شهرت ځان ته شایسته او ځان ته نمونه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر محمد نبی ساخل لوم شاید د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر نوم پر اوریدونکو شو لګیږي، ځکه یو په وینو او شخړو ځان راشي او بلې په بیړونو او ورزش آرام راکوي. کرکټ د کورنیو د ماشومانو د کړو وړو څخه نیولې د ځوانانو په سپورتي فعالیتونو کې هم تغییر راوستی دی. زید احمد اتل وایي لږ وخت کېږي شمانه خوسی او پټپټانه پریشری د لرګي په بیلټ یا ډنډه او د ټکور څخه په جوړسي وي توپ کرکټ کوي. دی وای کرکټ ځنګړی میدان نه لري خو ماشومان د کور انګړ کوڅه او اکثر وخت هم سړک بندوي او کرکټ کوي.
ولا د افغانستان د کرکټ پر امنسته کې دوه او د افغانستان د کرکټ په نړیوالو لوبو کې لوبیدنه یو شمیر هیوادوالې ډیر دې ته حسولې دي چې د دې کرکټ سره مینه پیدا سي. اوس کوګر په تیر وختونو کې خصوصا د ایلمن په ځینو اطرافو کې عدلې په ځینو کلو کې د کرکټ سره چای سشنای نه درلودله، خو نن چې د کرکټ لوبې په ټول کور کې داسې یو ډول شور ماشور چې نن په افغانستان د پلانکي هیواد سره لوبه کوي، یعنی د دوی هغه مینه ورسره زیاته سوې ده. که څه هم په کرکټ ډیر نه پوهیږي خو د لوبډلې د خپل لوبډلې په خاطر ور سره مینه زیاته سوی ده. او اوس یې پیژنې په کور کې کماشومې هم اوس زه ښه مثال د خپل کور در کوم. زما یو ډېر وړ وراره دی، بس یو لرګینې بیټ جوړ کړی دی او بس توپ دی سره غورځي را غورځي. دا پخوا نه و، د دغه کرکټ د لوبو انګیزه سوله چې دوی ته هم دغه کرکټ رامنځته کړه. بل په بازارونو کې هم د ځینې توکو پیرو پلور بیخي ډېر سوی دی په کوڅو کې په هر ځای کې چې ګورې د کرکټ توکي دي او بس دې کاروي ماشومان دي ور باندې اخته دي. یعنی هغه نور لوبو ته شاکړې ده. اوس ځینې فلکلوریکې لوبې به موږ درلودلې، اوس هغه چندانې نه کوي مګر کرکټ کوي.
په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي تر 50 ډېر ټیمونه کرکټ کوي. فولادوال وایي ډېرو ځوانانو د سپورت نور رشتې پرېښي دي او کرکټ ته مخه کړې ده. دا ازادي راډیو ټول هر کال دوه ځله په ملي سطح تورنمنتونو کې برخه اخلي او دوه ځله تورنمنتونه ګټلي هم دي. دول اوس هم ځوانان تمرینونه کوي، سا پخوي او دوی ته مراجعه کوي او خپل نوي ټیمونه راجستروي. فولادوال وایي په هلمند کې په تیرو دریو کلونو کې کرکټ په بېساري ډول وده کړې ده.
په هلمند ولایت کې تقریبا اوس کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی. لس ټیمو تقریبا موږ د ای ټیمان لرو چې هغه د هارډ بال یا انټرنیشنل بازیانې کوي، او نور ټیمان چې دی هغه د ټینس بال چې اوس هم ټورنمنټ شروع دی ټینس بال بی ټیمان دي. زه ډېر خوشحالي احساس کوم چې زه خپله د کرکټ امیر یم او زه د کرکټ سره ډېره علاقه لرم. زه خوشحاله په دې یم چې زه د کرکټ سره علاقه لرم او زه د کرکټ امیر یم. همدارنګه د کشتی او د فوټبال سره لا بیا هم علاقه لرم، اما کشتی سره علاقه نه لرم، خو کرکټ ماته ډېر د خوشحالي لوبه. کرکټ خو تقریبا 15-16 کاله د مخه دلته کرکټ دغه سوی چې مخکنی امیر محمد طاهر افشار او شاه غان واقعا لاسراوړنې درلود، یو هلمندیانو ته خدمت کړی دی. خو اوس خوشبختانه کرکټ ډیر زیات پرمختګ کړی دی چې دغه وخت پر پله یعنی درې چند ټیمان زیات شوی دی او نور خلک هم خوشاله دي چې لا نور هم ټیمان ډیر سي. بلې و دا د افغانستان کومې لوبې چې دي که هغه انټرنیشنل لوبې دي، د ملي ټیم دي، د 19 دي، کوم چې په تلویزیون کې ښول کېږي، یوازې پر کرکټرانو بلکې پر ټول افغانانو تاثیر کړی دی چې ټوله یې ویني. او دا ټوله هلمند هغه لوبغاړي چې مخکې کرکټ ته زړه نه شکوي اوس کرکټ کوي او لا نور هم زیاتېږي ورځ په ورځ، ځکه د پخوا په پرتله چې افغانستان هغه لوبې کولې چې په تلویزیون کې نه ښولې نو کرکټ کم و، اما اوس چې کوم په تلویزیون کې ښول کېږي، یا مثال دوی د انډیا او پاکستان او سریلانکا په خلاف لوبېږي، نو دا یو تشویق دی د کرکټ لوبغاړو لپاره. کرکټ لوبغاړي نور هم زړه شکوي کرکټ ته.
لشکرګاه د نورو لوبو لپاره نسبت پوره کلپونه او میدانونه لري، خو د کرکټ لپاره نه. لوبغاړي او د کرکټ مسولین د هیواد د کرکټ بورډ څخه په دې برخه کې مرسته غواړي. قبل شکرګا کې کرکټ د ډیرو ځوانانو فکرونو او ذوقونو ته تغیر ورکړی دی، نو د ورزش د بازار رنگ هم اړولی دی. د سپورت د توکو د خرڅلاو بازار ټول د کرکټ د توکو په بازار اوښتی دی. تاج محمد د وړاندې د فوټبال دپاره جامع او بوټونه خرڅول. دی وایي اوس د کرکټ له امله د ده کاروبار ډېر سوی دی، مشهوره سوی دی، او د کرکټ اړوند توکو د رانیولو لپاره د ولسوالیو څخه هم ځوانان راځي او د کرکټ پر توکو پریمانه پیسې ورکوي.
د ورزش سامانونه دا اوه کاله کېږي زه په هلمند کې د لې بلشکرګاه ښار کې دوکان لرم، د لې خرڅومه. په دې وروستیو کې چې کرکټ وده کړې ده په زما په دوکان کې د فوټبال تر شان اوس د کرکټ شان بیډ دی، دغه لکړې دي، همداشان دغه شان دغه خولۍ دي او دا بالونه دي، دا ډېر سوي دي. زموږ په تجارت کې هم ډېر پرمختګ کړی دی، ځکه هغه څه چې دکان ته راوړل کېږي هغه وځي پاتېږي نه، خرڅېږي، اتمان خرڅېږي. نو پخوا ما دغه شانو ته یو دکان درلودی، دغه د فوټبالو دغه د کرکټ شان خو لږ و په هغه وخت کې ما یو دکان درلودی، خو اوس چې دغه د کرکټ شانو او دغه کرکټ پرمختګ کړی دی، مینهوال پیدا کړی دلته په هلمند کې، خپل د کرکټ د ټیم کسان راځي شان لانی سره څخه، نو ما اوس درې دکانه کړې کړی، چې هر دکان په 10,000 افغانۍ ما کړې کړی دی چې 12,000 افغانۍ کېږي. زه د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکوم، درې دکان مې کړې کړی دی. زما به ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځکه زما تجارت واده کړې، زما دکان واده کړې ده، او زما په دکان کې سودا ډېره کېږي. پخوا دا سودا په ټپه ولاړو، اوس بېخي چې زه ماښام ته څه ونه غواړم هغه غواړم هغه باید ما ته راورسېږي.
خرب خرو دنگے میدان تا دے ورلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے
کرکټ په هلمند کې واځي د ځوانانو ژوند نه د دکاندار ژوند هم بدل کړی دی. د هیواد د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو نه ستړي کېدونکو هلو ځلو او پرله پسې بریاوو ځینې سندرغاړي هم اړیستې دي چې په دې اړه سندرې وایي. یعنی کرکټ پر هنر هم تاثیر وکړ. خلک وایي که چیرې هغه تنکي ځوانان چې د لاچارۍ یا توپک انتخاب کړی دی او جنګ کوي کرکټ انتخاب کړي د ژوند له ډېرو ستونزو به خلاص شي، ډزې به نه کوي او د یو سوله ییز انسان په حیث به د نورو انسانانو په منځ کې د ښه شهرت سره ژوند وکړي. محمد الی استاد، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تر ډیره د انتخاباتو په اړه دي. ځینې اوریدونکو غوښتنه لري چې هغه کاندیدان د محاکمه سي چې په تیرو ټاکنو کې درغلي کړې ده. اوریدونکو پر نور مسایل هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په لوي چې په اونۍ کې دوه وري ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوس هم د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې د ولسمشري د انتخاباتو په اړه دي.
اوس په سبا د کابل کوټ سنگین اپټمال سوایم د انتخاباتو مبارک. خدای انتخابات ډیر سره وکړو. ملت خو ډیر زحمت کوي او پارکم سره هیڅ کې وو کزامت راي در کې تاسو باید د انتخاباتو کارونه سره لند کړئ. موږ د ملت خلک یو، ملت خلک کوم در به در کو هیڅ تاسو ملت چور کې نه یاست. نو د ملت غم در سره ده. که د ملت غم در سره وای ټول مسکینان در به در کو بیا کار ګرځي، خاص سره ګرځي. یی خاصه خو د غوره د غریبانو ته پام وکړي.
افغانستان بیوزل او مجاهد غریبلی دربدلی او زوربلی ولستا یو پیام وړاندې کوم. تیرو تلټاکنو په حقلا که څه هم تیرې تلټاکنې شپاړسم د حمل د افغانستان ولس یوه حماسه وکړه. په غوڅ اکثریت سره ووتل د افغانستان د راتلونکي لپاره. هغه ملي پروسه چې ټاکنې دي چې په ټوله نړۍ کې ډېر ارزښت لري، یعنی یو مملکت دپاره ټول ټاکنې چې دي لومړی بنسټ جوړوونکي دي. په ډېر قهرمانه ډول د افغانستان ولس را ووتو، خپله قیمتي رایه د افغانستان د آینده د انتقال دپاره ورکړه. اوس مې د هغو نماندانو څخه چې ټاکنو ته ولاړو لکه د ریاست جمهوري نماندان، د دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې د تېرو ټاکنو اعلان یعنی نتایج یعنی پایلې جنجال پکې جوړ نه کړي چې ما سره بدغلی شوی چې موږ ګورو د افغانستان ولس دلته باید عادلانه قضاوت وکړي.
زه نوازم د کونړ ولایت نه. زما پیغام تاسو ته دا ده چې په راتلونکي د انتخاباتو کې د امنیتي وضعیت سخته خراب شوې ده. موږ د دولتي چارواکو نه دا غواړو چې تر دې دمخه چې انتخابات وشي باید خپل امنیتي ځواکونه او هغه ادارې چې کشتي ورسانونه دي هغه باید داسې تر مخه چې دغه د انتخاباتو د ټاکنو ځایونه وي باید هغه کشف او هلته هغه تشکیه کړي چې په صحیح او په آزادانه ډول باندې د راتلونکي انتخابات وشي چې په هغې کې کومه درغلي ونه شي.
باید چې د افغانانو رایو ته سپک ونه کتل شي. کوم چا رایې ډېر وړې وي هغه باید د افغانستان رئیس جمهور شي، نه د کوم یو جزې په اساس باندې.
کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د افغانستان خلک دي ډېر بې سواده خلک دي. موږ اول هم نه دیارلس څوارلس انتخابات ته ورسره اول نه چې عبدالله اشرف غني ولاړ وای خامخا دا نتیجه ورکوله. معلومېده چې یو نه یو به کامیابېدی. څومره بې سوادي هم دومره ناپوهي تا څه په درد کوي.
جمهور رئیس ارزو افغانستان کم مارن پاکستان دلاری راوڑل کیجی او نور ممالک ته انتقالیږي. دا باید مخنیوی وسی او د افغانستان د لارې انتقال شي.
زما نوم بنجید، پکتیکا اوسیدونکی سیلی ځوان
قلقی مخان کوم زه په حایتی یی پښتنې په حایتی یی خور در پیام زو چې دوه کاندیدان شته چې کوي چې کله دوه پړاو ته کله درې پړاو ته دي دا خو د موږ دی افغانستان نو خصه څو کاره وځولای را چې څو کو دي چې څنګه او څه مخالب زحمت په غاړه کوي څه خطرې په غاړه کوي خلک تحلیل ول خور ته خطنه و چې چاته چیکو او بل مخسر من ملت دوکا کړی نه دا خپل کاندیدان دوکا کړی خلک ته یو وادي وکړي چې موږ څه پیسې دا کوم څه دا کوم غریبانو کې غریبانو کوه په کوم ځای نه کوي کوم ځای نه کوي په 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 کوم ځای نه کوي په
دغه د کندهار ولایت څخه زما تر کوم دا د انتخاباته لپاره چې برغلی کیږي او یا مسایته کمیسیون ځان کی چې موږ سبا ته کیږي دا د ملت ورای ته پڅوکه کتلې نو موږ د انتخاباته کمیسیون څخه او د ټول دغه سره د دې په اړه راپورته چې د سړي د وغوښ په ټول صفایښت کې چې د انتخابات په سیټه راته دی دا رائے وکړي او دا سی رائے واکې رائے سره جلا کی
ځانونه چې چورې سوالي دا شوه دا خبره کوم چې دومګه درېمګه نور رائے وکړي بل پړاو ته ولاړ شي موږ بل څه ترا نه ورکو او یو بل څه یو څه ورسوي دا زما دا پیغام
زه محمد مجید روغ لیونی د کونړ څخه مونږ د خواهش لرو چې دا خلک چې انتخابات دویما پړاو ته وړي دې کې به مشکل پیدا شي یو دویم خبره ده د هر یو ولسمشر چې څه کم شعارونه وایي هغې نه مونږ هېڅ اطمینان نه یو مشکل مونږ هم دا لرو چې ادارې پاسات بې امني ده او دا خلک هم دا وایي آیا څنګه کولی شي چې ادارې پاسات ختم کړي او څنګه کولی شي چې دا وطن ته امن راولي
څنګه قاری علی خان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاش کوټ د سربند کلی نه په تماس کې یم. زه د نوي جمهور رئیس څخه دا غوښتنه لرم چې د خپل کار د لومړیتوبونو په اساس باندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو وزارت جوړ کړي. دا به ستاسو د کار د لومړیتوبونو څخه یو سلام با احترام.
بله محمد حسین د روزګان ولایت کې جابل ولسوالۍ ختمت کوم. ما غوښتنه د سیاسي جمهوریت کاندیدانو څخه دا ده چې باید د افغانانو رای ته احترام کړي او افغانان نور د دې حوصله نه لري چې بعضي کسان غواړي چې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي او دا خو د لمر غوندې روښانه ده چې کم کاندید برنده دی ضرورت دې ته نشته چې نور افغانانو باندې بیا داسې یو کړاو منځته راسي چې موږ خو سره په فلو کې په دې باندې یقین لرو چې انتخابات به دوم پړاو ته ولاړ شي.
دا نن وای د جمهور چې تاکل چې د دې خپل دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو سول او شری نظام راولي ار سره چې تاکل چې او ترې کې محمود وی زه دا نه غوښتنه ده او دوه هم تر دا ورو جنا بالا باندې کې او خدیجه نو څنګه ګلاس واخی او افغانستان دې باندې نه ټوټه ټوټه کړي.
انتخابات نه باندې یو یو څنګه په بل کې د دې بل په بل کې د دې او خلک هغه چې اچول تشويش کې اچول دا به دي ټول چې د اړیو د څنګه په سر د خپل اصول دی خو دې تک دایمه غته وبا چې پنت دی په دې باندې باشي یاره وخت لږ دی اړیو ته سره راځي چې یار کا کول اړي ما خپل څنګه به دي ځوار اما ته به زه پکې اقتصادي
محمد بحرین د هلمند ولایت مارجو ولسلینا د افغانستان د شمالي ولایتونو نه یو شمېر ولایتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تشکیل کړی ده چې د حمل د شپږمې نیټې ټاکنې دوی د منلو وړ نه دي. زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درنښت هیله کوم چې شمالي ولایتونو نه یوازې د دوه ګرو ولایتونو د شکایت په اساس خبر دوهم ځل ته نه بیایي ځکه که دوهم ځل انتخابات کېږي نو پایله به دا وي چې خو به هغه پښتون مېشت ولایتونه چې دي د هماغه خلکو به د خپلې رایې د ارزښت باور له لاسه ورکړي او په همغه پایله به هم دا وي چې د دوی رایې ته به یو ډول سپکاوی وي چې د حمل د شپږمې د انتخاباتو په ورځ باندې له سخت شرایطو سره سره او په زیاتو ګواښونو سره سره بیا هم دوی خپل کورونه پرېښودل او د رایې ورکولو محلونو ته لاړل.
موږ دا غواړو چې باید انتخابات دویم پړاو ته لاړ نه شي. هر یو کاندید غواړي چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي. هغه یو جنایتګری ده
ځکه چې دغه انتخابات کې دومره کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده چې سلو نه شمېر یې زیات و. او که چېرته کم کاندید هوښیار وي ځان ته هوښیار وایي هغه هېڅ قسم نه شي ویلی چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي.
روزګام ولسته چوری ولسوالۍ څخه مزاحمت تر کړی. زه د افغانستان د دوو مختص کاندیدانو هر یو عبدالله عبدالله او اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا انتخابات دویم پړاو ته بونیزي جړیت سره وکیږي. دغه د افغانستان بودیجه چې زده باید پر د مظلوم افغانانو پر شپخانو پر کلینیکو پر سړکونو باندې ولګېږي.
افغانستان مسلح فوجونو سترګریز او د افغانستان ملي دفاع وزیر ته دا غرض کوم، دا خواهش ورڅخه کوم چې کوم هغه د ملي اردو منصبین په رسخوتۍ چې یا په چکر راوځي لطفا په کراولو کې د لسې فلمونه واستوي کړو اردوګانو ته چې یونیفورم سره دې نه وځي. یونیفورم نه اکثره خلک غلطې استفادې کوي، نو دا خواهش کوو هر خلک چې زما پیغام واوري هغه پوهېږي چې د نظامي خلک ولې باندې شي، ځکه دا ازادي راډیو د ټول نړۍ دغه پیغامونه اوري. نه غواړم چې اصل مطلب ته راشم، خو دغه جدي خواهش کوم د لوی درسي صاحب نه چې هغه کلوردګانې چې په کابل او په ولایتونو کې دي داسې یو استلام واستوي چې د ملي اردو د جنرال له ونه څخه تر عسکره پورې یونیفورم سره بازار ته نه وځي.
زه خانزادم مینوال د پکتیا ولایت زادی اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي او د افغانستان د ملي اردو ستر جنرال لوی درسي شیرمحمد کریمي ته او د افغانستان داخله وزیر داودي صاحب ته دغه عرض کوم، هغه دا چې کوم نظامي خلک چې بدون د وظیفې نه بازار ته راوځي لطفا خپل یونیفورم دې په کوټه کې یا په کاغذ کې پرېږدي. اکثره د ملي اردو نظامي خلک پولیس هر ارګان خپل درشۍ نه غلط استفاده کوي او ټول بازار په نظامي خلکو لړلی وي. خلک چندان نظر نه ورته کوي. نو دغو نفر نه خواهش کوم چې هغه خلک که ډګروال وي که بریج جنرال وي که ډګر جنرال وي نو خپل یونیفورم دې په اتاق کې پرېږدي. بدون دې وظیفې نه بدون دې کوم موټر چې ولري هغه نه یونیفورم ته دې بازار ته نه راوځي.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې یم. د افغانستان ټوله د اردو ډېره په زړه پورې ده او ویاړلې ده. ښه اخلاق ښه چلند ښه رویه خو د بد او مرغه په سلو کې دا داسې پیدا کېږي چې ټول اردو د خلکو تمه شي کوي.
د ننګرهار ولایت خپلواک مبارک پنځم ډول ګرانو افغانستان کې چې تر کوم انتخابات د افغانانو لخوا تر سره شو دا په دیموکراسۍ باندې باور و. دا بیا په افغانستان کې قوي او دیموکراتیکو اصولو باندې برابر دولت جوړول نه غواړي، ځکه د دوی دغه پوځ چې افغانانو دپاره جوړ کړی دی د 2 لسو کلونو محصول دی چې کلاشینکوف یې ورکړی دی. دوی دلته یو قوي ځواکمن دولت نه غواړي، غواړي چې دوی زورواکي په حکومت کې پاتې شي او بېرته واګې ورته وسپاري. اوسني دولت کړی بېرته فعال شي، بېرته زوړ او شلېدلی دولت غواړي.
ګورئ مخکې د راډیو خبر سنم چې دا پاکستاني پوځیان یاره مخکې شوي دي. ګوره دا اوس څنګه رالي دا څنګه دغه دي هلته مره مخکې شوي دي دومره مخکې کېږي. دا به خې د افغانستان کې جوړې شي څو تقسیمات شي. افغانستان نه دومره دومره غټ افغانستان اخې به څه شي باندې ودرېږي. هر ځای دودا هیله ته نور پوه چارواکو څخه چې دا یو غني وخوري یو سرکشي نه مشران چې نور هېوادو ته مشران سره خبرې وکړي. دا څه اهلي ګوره هر ځای مې مختم دلته ده مخصوصي سبا دلته ده مخصوصي خطه هجوم لرو بهرني ځواکونه هم شته دلې ده هر څه شته مونږ اوس هم دا مخکې کېږي. دا څنګه کیسه ده؟
طالبان په دې سندري له سوفټر څخه مرسته کوم اړین پروګرام چارو په شنو احمد الله علي متاسفانه یوازې ترکمنستان نه دی محترم او په طالبات کې د طالب په کپای طالب کې هم مختصر دی د سندک کې پاکستان هم ترانسټ کاري او دوايي چې مکمل لاندې کړی دی کانال یې هم کړی دی سمارټ فون سوالي کې د دې په څیر د حکومت راغلي د پاکستان د کلیزي راغوشته دي ډېر مختلف کارت مارکل سوالي د حکومت واسطي د بدني کمرګن کاري دا ټول من چې پاکستان د سره دي او د افغانستان د کندهار حکومت مکمل په خبر دی او هیڅ خبر کوي نه و
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسایلو دي په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.